پاکستان او چین په ګډون د یو لس هیوادونو استازو له افغان خزو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبان ویان زبیولا مجاهد هم خوښي ښودلې چې د شلو هیوادونو له استازو سره یې دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړي دي او آن له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړي. د طالبان ویان زبیولا مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماری ډی کارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده، ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی. خو زبی الله مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې.
Running through all the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیلی لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو خولې ته وغورځي. په دغه ناسته کې خو موږ بحث جلا و، ما یادونه وکړه چې دوه موضوعاتو باندې فوکس و، داسې د خصوصي سکتور سره په افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګیری په برخه کې تر اوسه څه شوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استاد پر طالبانو فشار راوړی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشی کړي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبري شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشی کړي تر څو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نشي په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
د دوه د غونډې شروع کېدو نه مخکې دغه خبره واضحه وه چې دا غونډه به کم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یو کامیابی امریکا دا ګڼي چې طالبان موږ می سره وستلو. تیر غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چونکی هغه کې خزیوی. دغه ځل طالبانو د ځنې طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې موږ سره که خزی کینی سه مسله نشته، خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه طالبان ورته ویلې که په یو دروازه خزران نه وځي په بل دروازه باندې مونږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي. دغه چې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکای سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپلو جنگیالونو د خپلو علماو ملایان نه مجبور دي چې هغوی ډیر د خزو په معاملہ کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ سره پرمختګ کړي دي. زما په فکر باندې په لاندې وخت کې پراتونکو یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو هغه څه ملګرو ملتونو ویلي چې د دوه د ناسې په درې مورز اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه وی او دا کاري غندل دي. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوګي ملامتي څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړو چې دغه ناسې ته افغان خزینه هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلی دی. تکل صاحب ستړي مشې، که راته ووایاست چې د غونډې د سترګو لیدلې حال او جریان څه و او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و، آیا خبریالانو د دغې غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلوده؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیچ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهمې د افغانستان پرمختګ او درېیمه موضوع د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان زبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کاروانګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په خپل خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو مسایل په تیر د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه، او ظاهرا دواړه لوري، هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي، له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډیره مننه تکل سی په اوسم راګرځو بیرته ومی ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایاند او د دوهې په درې مناسبه کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې تویلې، د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلې، بلکې دا مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلې دي چې افغانان باید دا درک کړي دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد د غراز د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبري اعلان تویلې، د نجونو د خونځې او پستونځ هغه وخت بحث کېده شي چې دوی پوه شي افغانستان تر کوم بحران او داخلي بې اتفاقۍ ته نه ځي. هغه ټکی چې کارپوهان یې د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیاتې ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون، ښوونځي او د کار دروازې تړلې، او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 5000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړ، طالب مشرانو ته وویل هغه خزینه او چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزر او زاروی ورته ویل چې نور نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کې ولې دوی هیڅ وانه وریدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل د مونږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لار نه وي ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وس دا کلتوري ستونزه ده، خو خاصه کې تاسو خاصه کې څوک سي زی به څوک سي نه زی نه بزی څه فرق کوي؟
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
او د کنر د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیوي ثبوتونو پاستول ویلي، لزګون او سلګون کلون راهیسی ځای خلکو د دې سیمه زنګلونه د قومي تړو لمخې خوندي ساتلی، خصوص د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د زنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي رادیو ته ویلي، حتی د جمهوریت په محل هم چا د جرأت نشو کولای چې د کنر د شګل زنګلونه وری وي او لږی قاچاق کې خوز د خلکو د سترګو پوړان یو شمیر طالب مسولان په زور د غزایي لږی باس یو قاچاقي وي. دوی وايي تیر دریو کالو کې د شګل شاوخوا 30% لږی قاچاق شوه، او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخنه ده ویلي. د ځای خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کونړ شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لږی قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی، کو د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی، د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی؟ کو چې ته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه، او دا خو سوړې د ټول خلکو ته د شتاد بیګا د شپې گاډي معلوم شي وي دی ته معلومیږي. تا به خلک په قاچاقبرۍ او پیجنې، تا به خلک د ځان په ساتنې باندې پیجنې، تا به خلک د امنیت په خاطرونه پیجنې. دا زمون حق دی، دا زمو وطن دی، دا زمون ملک دی. مونږ په دې قرباني ورکلې قرباني پیورکو، د هغه حکومت دی پامونکو چې هغه د خلکو خیال ساتي، د خاورې خیال ساتي د زنګلاتو ساتي چې کم د خلکو خیال نساتي د زنګلاتو خیال نساتي نو آیا کو دغه په ځای زمون په ځای تاسو تاسو د شان حکومت مانی
او سره لدی چې تیرونه دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او ارتیا په صورت کې پر افغانستان د بریدو د ټي ټي پی پر ضد عملیاتو تر سره کولو ټینګار وکړ. بل خو طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماخامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیرونه دوه واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پی پسې عملیات کولای شي او کې ارتیا شو دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازه ته هم ارتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خبره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغه ناستې په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو د ناستې ګډونوال پاکستانی استاد یاسف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پاللو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي. خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغه ځانګړې میلمستیا د انځورونو له خبرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي.
زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا دا چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چاله اجازې د عملیاتو یادونه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلاف اوس د ولسمشری ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ترامپ او جو بایدن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشری دغو دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ترامپ تور لګولی ده چې د بایدن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی. خو بایدن وایي دا ترامپ و چې په خپله دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو چیرته چې په خواني ولسمشر ډونالډ ترامپ بایدن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پړو وباله. ترامپ اوسنی ولسمشر جو بایدن تورن کړ چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غورو چې حتی د میلیاردونو ډالر وسلې تر شا طالبانو ته پریښودي. ترامپ هم دا زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دا تورونه بې ځایه بللې او ویلي دي چې په حقیقت کې ترامپ د دغه ټولو ګډوډیو مسؤل دی ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا نوي دقیقې دوام وکړ کاندیدانو له سر تر پایه یو پر بل کلک نیوکې وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ترامپ که چیرته کامیاب شي او حکومت ته راشي په خوا دوه درې کاله مخکې ترامپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې گزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني بحثونو کې ترامپ داسې څه نه دی ویلي. خو زما ځنې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خواه ماوینه او جان ډوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ترامپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي چې کوم هم ترامپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلی دي ترامپ دغه شایانو ډیر پروا نه کوي هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خبر باندې وي. خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري.
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړې مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د شړل کېدو لګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کړه د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شوي افغان او د ACC یا افغان اتباو کارت لرونکو کډوال په زور نه باسي، خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 2000 افغانان راشړلی چې دا لوړ میاشت زیات شمیر دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړی پړاو کې تر دې دمه 6900 افغانان له خپل خاورې شړلی چې په دې ډله کې نږدې 1500 کسانې یوازې سږ کال اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان څنګ مشر فلیپ یا خان لر ویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمخته کار واخلي ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلی او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلی افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14 لک افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي، خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبان لخوا د خزینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټرانو یې مظاهره ته اړ کړی. دغو ډاکټرانو کاری احتساب کړی او ازادي راډیو ته د ویډیو پاستول ویلي. طالبانو د خپل مشر د حکم لمخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوختو خزو ته معاشونه یوازې 15000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبر شوی مکتوبونه خیچې د پهونی وزارت د شپږمو ټولګي او پوري خزینه خون کوته هم ماشونه 15000 ټاکلی دی او فعلاً دا ماشونه پرې لې و سره تر ثانی امره پوري قطه شوی هم دي. طالب فعالان ویلي د دغو مېرمنو د کورنۍ او نارینه زیات ماشونه اخلي او 15000 افغانۍ د خزو لپاره کافي ماشته، خو د طالبانو مخالف او فعالان بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی چې کاری احتساب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو به کې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلی وسی کارونه کوي. د ټولنیز رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونده هم و او خلکو باسونه کړی دي کنجونو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چنده لوړو. سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې ل ننګرهار 9500، ل خوست 3300، ل کندهار 1380 کسانو او هلمند 1100 کسانو، فراه کې بیا 1300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي. طالبانو پر روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار، کندهار، خوست، لغمان، فراه، هلمند او نیمروز ل ځوانانو ازموینه پیل کړي دي چې په خبرو شوی انزورونو کې سکال لیدل کیږي. ګڼو سپینګرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستې ده، خو انجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه و.
ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2 لک کسان ولو، اوس په 15000 تر ټیټ سوي دي. دا ولې لکه مس سوي دي؟ بے تعلیم خدا ملک نه جوړیږي. سه هر څوکه بے تعلیم دا ملک نه جوړولای سي، نه سي جوړولای، نه سي جوړولای. یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سي حل کولای. د ترافیک ستونزه په کومه دوره کې تاسو ویل دي؟ په غټه دوره کې مو ویل دي کوم په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کنه ولای. ملا به ترافیک په اداره کې څه وکي؟ د مخابراتو په اداره کې به څه وکي ملا؟ بل اخر باید تعلیم ته لاره ورکړ سي. نن که د افغانستان خلک دا خبره په وزر باندې، په زارې باندې، په مشوره باندې تاسو ته کوي، سبا د سی ورځ راځي چې هغه وخت به تاسو زموږ د دارکو خلک به ول تاسو سره نه منمه.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوي دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د وروستي سرګندونو لامل تر سختو نیوکو لاندې. سلیم پیګیر د خپل هغه سرګندونو لامل نیوکو سره مخ شو چې په وی رسنۍ کې کابل کې ل شپږم ټولګي پورته د انجونو د خونځي او د خلاصون اوازه غډه کړه. هغه په یو بحث کې ویلي ل نه هم ټولګي پورې شو وڅلوي شخصي مکتبونه خلاص شي او د لونی پکې درس وایي، خو فعالانو ټینګار کړی دی چې خاغله پیګیر د طالبانو ته د لابیګری پر ځای هغه وڅلي خونځي خلکو ته په ګوته کړی چې طالبانو اجازه ورکړي ترڅو نور هوادوال هم زده کړو ته خپل لونی ورواسته ول شي. د پټنګړی کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړي تر حضوري زده کړو افغان جنو ته آنلاین زده کړې غوره بللې دي. دغه څرګندونې پر نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکې پارولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکۍ پر ځای د دې چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وږي ولس سر ته پراټې لټي. اغلی کاکی له دغه سرګندونو ورسته خپل سپیناوی نه دی ورکړی.
میډیا استاد ایمون خونی په تچې تم مدرسې دي د شپې کم مدرسې پر سپکی بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه مونږ هوم سکول نه سکول په افغانستان کې افغانستان کې انټرنیټ نشته دا هغه د کورنۍ سکو میډیا څخه تعلیم ته اکسس لري هغه خپل د یو ټیم ډوډۍ ساتنه څخه پیدا کوله خو ته به افورد کولای شې انټرنیټ باغې نه څه افورد څنګه هوم سکول یو
اوسم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چینایي ساينس پوهانو لمړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پونتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوی دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعالېږي. جالب دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته پکار دي ترڅو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي، شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دا روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتي او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو لامل په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولای بلکې د روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولای به شي. او شو برکان خو پیژني، خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهلی شي؟ هو، تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهان ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډله ییز ډول بسته یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له ځنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې له مخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللی دي. ساینس پوهان ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لای هم تر لسکران تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی. دوی وایي د جینومونو او ډي ان ا له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللي دي. ساینس پوهان وایي دوی ته معلومه وه چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتره لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمې هیڅ ځای پکې نشته. دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمې آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي. او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 2 ساعت یا تر دې اوږدي الوتنې کړي وسی او یا به مو اورېدلې وسی. خو نن به مو له داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلنډي ټاپوګانو ارکني وستري او پاپا وستري ترمنځ منظمې الوتنې کیږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغه جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر له لارې کښتیو کیږي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوم اپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لومړیتوب لري. دغه سفر په محل هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیروي، خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغه دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتره واټن دی، خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1980 کال کې شوو. او په همدې سره د نن بوم ورځ عمران غاړم هر جمعه د ازادي رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي و مورز له سید شنواری سره مه هیروي.
کلی ترازا ختم کویزا صبر میں تمام شو ختم کویزا صبر میں تمام شو یار مسافرا بس دکلی ترازا یار مسافرا بس دکلی ترازا ختم کویزا صبر میں تمام شو ختم کویزا صبر میں تمام شو شمانو باندھ بے شما ہم پتا سے پتا لے بانو باندھ بے شما ساچی درات لو پکو مورز بھی آواز ساچی درات لو پکو مورز بھی آواز ختم کویزا صبر میں تمام شو ختم کویزا صبر میں تمام شو کویزا صبر میں تمام شو ختم کویزا صبر میں تمام شو ختم کا ویزا صبر میں تمام